360 में। सऊदी अरब में हज आजमीन की हलाकतों की वजह सिर्फ गर्मी या नाकस इंतजामात भी, और पाकिस्तान और अमेरिका समेत दुनिया के कई खित्ते शदीद गर्मी की लपेट में, वजूहात क्या हैं? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो एंड सलाम अलैकुम। सऊदी अरब में इस साल हज के लिए जाने वाले 1000 से जायद आजमीन हज शदीद गर्मी या हीट वेव की वजह से हलाक हो चुके हैं, जबकि सऊदी हुकाम के मुताबिक हजारों अफराद को हीट स्ट्रोक होने के नतीजे में तिब्बी इमदाद दी गई है। सऊदी अरब में हज के दौरान दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया, क्योंकि सऊदी अरब की हुकूमत ने अभी तक सरकारी आदादोशुमार जारी नहीं किए, इसलिए हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा भी मौजूद है। हलाक होने वालों में अब तक की इतलात के मुताबिक 35 या से ज़ायद पाकिस्तानी भी शामिल हैं। मुख्तलिफ ममालिक के हकाम और सफारतकारों से हासिल करदा आदादोशुमार के हवाले से ज़राए इब्लाग में शाये होने वाली तफसीलात के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें मिस्री आजमीन हज की हुई हैं। हलाक होने वालों में कम अज कम 600 मिस्री, 140 इंडोनेशी, 68 हिंदुस्तानी, 60 उर्दनी, 35 पाकिस्तानी, 35 ट्यूनिसी, 11 ईरानी और 3 सेनेगाली शामिल हैं। पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हलाक होने वाले पाकिस्तानी हाजियों में से 20 मक्का में, 6 मदीना में, 4 मिना में, जबकि 3 अराफात और 2 मुजल्फा में हलाक हुए। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हर साहब इस्तात मुसलमान पर फर्ज है, इसलिए लोग सख्त गर्मी के मौसम और मुश्किलात के बावजूद ये मनासक अदा करने सऊदी अरब सफर करते हैं। इस साल हज के मौके पर गर्मी इंतहाई उरूज पर थी, जिसके बायस इस बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। ऐसा क्यों हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में।
इस हफ्ते तकरीबन 20 लाख मुसलमानों ने हज का फरीजा अंजाम दिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक 22 ममालिक से 16 लाख और मकामी अफराद ने मनासिक हज अदा किए, लेकिन मक्का पहुंचने वाले हाजियों को इस बार शदीद गर्मी का सामना था। इंतहाई गर्मी के बायस इस साल हज के दौरान मरने वालों की तादाद AFP के मुताबिक 1000 से तजावुज कर चुकी है।
ज्यादातर लोग सड़क के किनारे मर गए और कुछ गर्मी और हीट स्ट्रोक से बेहोश हो गए। उन्हें ऐसा इंतजाम करना चाहिए ये कि जब मौसम गर्मा में हज का सीजन हो तो वो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करें।
AFP के आदाद शुमार के मुताबिक मरने वालों में से निस्फ से ज्यादा हाजी ऐसे थे जो गैर रजिस्टर्ड थे। इस्लाम का 5वां रुकन अदा करते हुए मरने वालों में सबसे ज्यादा का ताल्लुक मिस्र से था, 668, जिनमें से बड़ी तादाद गैर रजिस्टर्ड हाजियों की थी।
हमने सोचा कि हम मरने वाले हैं, शदीद गर्मी की वजह से हमें मकाम तक पहुंचने की ताकत भी नहीं थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे जिस्म में जान नहीं थी और मैं आगे बढ़ने से कासिर थी।
हमने यहाँ मक्का में 25 दिन गुजारे हैं, लेकिन मुसलसल दर्जा हरारत 44 और 45 है, इसलिए हमें बड़ी परेशानी का सामना है क्योंकि उन्होंने हरम से हमारी रिहायशगाह तक ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी है।
इतनी बड़ी तादाद में अमवात की वजह से सऊदी हुकूमत शदीद गर्मी के पेश नज़र हाजियों को सहूलतें मुहैया न करने पर तनकीद की जद में है।
अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो यहाँ आना और हज करना एक बहुत ही शानदार सफर था। ये बहुत ही रूहानी सफर है और फिर आप जानते हैं बहुत गर्मी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हज हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला अजर देगा।
सऊदी अरब ने 2016 में गर्मी के लिए हिकमत अमली बनाई थी, जिसके तहत सायादार जगहें, हर 500 मीटर पर पानी के पॉइंट्स और सेहत आमा की बेहतर सहूलतों की फराहमी शामिल थी। सऊदी सेहत के हुकाम की हजाज को हिदायत हैं कि वो सुबह 11 बजे से सपहर 3 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी ज्यादा पिएं। आजमीन हज गर्मी से बचने के लिए छतरियां लेकर हज करते हैं, पानी पीते हैं और पानी जिस्म पर डालकर गर्मी का मुकाबला करते हैं। जियोग्राफिक रिसर्च लेटर्स की साल 2019 की एक स्टडी के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से साल 2047 से 2052 तक और साल 2079 से 2086 तक दर्जा हरारत की सतह इंतहाई खतरे वाली हद से बढ़ जाएगी। जैसे जैसे यह सदी आगे बढ़ रही है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
حج کے دوران ناکافی سہولتوں اور فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے عازمین کو طویل انتظار کرنا پڑا، بلکہ مزلفہ میں بعض حاجیوں کے مطابق علاقے کو تمام لوگوں کے لیے کئی گھنٹوں تک بند کر دیا گیا، جس کے باعث بہت سے لوگ شدید گرمی میں انتظار کرتے رہے اور ہیٹ سٹروک کا شکار ہوئے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں تجزیہ کار منصور جعفر سے، وہ کور بھی کرتے رہے ہیں ان موضوعات کو اور سفر بھی کرتے ہیں ان ملکوں کا۔ منصور، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی حکام نے حاجیوں کے لیے گرمی کے پیش نظر مناسب اقدامات نہیں کیے تھے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیں جی، جہاں تک تو سعودی حکومت کی تیاریوں کا تعلق ہے تو سعودی حکومت کے لیے یہ کوئی پہلا وینچر نہیں ہے۔ سعودی حکومت جو ہے پچھلے تقریباً 56 برسوں کے اندر،
آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، اوکے مجھ تک نہیں آ رہی، مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ آپ کی آواز آ رہی ہے، پلیز کنٹینیو۔
جی، جہاں تک تو سعودی حکومت کی تیاریوں کا تعلق ہے تو یہ کوئی پہلا حج نہیں ہے جو سعودی حکومت نے مینج کیا ہے۔ سعودی حکومت اپنے قیام سے لے کر، خاص طور پہ جو جدید سعودی عربیہ، پچھلے 56 برسوں سے تقریباً یہ 100 ملین حاجیوں کو جو ہے وہ مختلف خدمات جو ہے وہ فراہم کر چکی ہے اور ان کا یہ مذہبی فریضہ فسیلیٹیٹ کر چکی ہے۔ لیکن اس بار سعودی حکومت نے بہت زیادہ وارننگ دی تھی، بہت پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ سعودی عرب کے اندر جو درجہ حرارت، خاص طور پہ جو اس وقت بین الاقوامی طور پہ کلائمیٹ چینج کا ایک انوائرمنٹ ہے، اس کی وجہ سے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا، اور سعودی حکومت نے جتنے بھی غیر ملکی یہاں پہ وفود آئے ہیں ان تمام کو آگاہ کر دیا تھا پہلے سے ہی کہ وہ مناسب اقدامات، مناسب احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کریں۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے جو موسٹلی لوگ ہیں وہ ضعیف العمر ہیں، پیرانا سالی کی وجہ سے، کمزوری اور نکاحت کی وجہ سے ان کے لیے یقیناً یہ ایک ریلیجیس ریچول جو ہے جو بڑی تھوڑی سی ان کے لیے ریگورس ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ موسمی شدت اگر ہو تو اس کی تکلیف میں اور اس کی برداشت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔
منصور، وہ بات آپ درست کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے جیسے ابھی میں نے کل کچھ حاجیوں سے جو سعودی عرب میں ہیں ان سے خود بات کی، ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ مزلفہ میں 4 گھنٹے کے لیے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا اور ان کو اس شدید گرمی میں 4 گھنٹے تک دے کڈ ناٹ گو اینی ویئر، ٹرینز روک دی گئی تھیں، لوگوں کے پاس ٹکٹس تھے وہ ٹرینز میں نہیں جا سکتے تھے، وہ سخت شدید گرمی میں باہر تھے۔ تو کیا وجوہات ہیں اس کی، ایسا کیوں کیا گیا، کیا ایسا ہوتا ہے عام طور پر سعودی عرب میں جب حج کا موقع ہوتا ہے تو کیا کچھ علاقوں کو بند کیا جاتا ہے، کچھ کو کھولا جاتا ہے؟
دیکھیے، جو آپ نے اپنے انٹرو میں نشاندہی کی، جس طریقے سے کچھ جو پراپر پروٹوکول ریجیم کے وائلیٹ کرتے ہوئے لوگ حج کے اس پورے پروسیس میں شامل ہوئے، تو وہ جب ان کے پاس کوئی پراپر لیونگ نہیں ہوتی، کسی وہ رجسٹرڈ کیمپ کا حصہ نہیں ہوتے، تو وہ انہی جگہوں پہ، منا میں، مزدلفہ میں، ان کیمپوں کے باہر، خاص طور پہ جہاں پہ رجسٹرڈ حاجی قیام پذیر ہوتے ہیں، اس کے باہر رش لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انتظامیہ کو وہاں پہ اس نوعیت کے اقدامات لینے پڑتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو آلریڈی اس حج پروسیس کا ایک پورا لیگل پروٹوکول پورا کر کے آئے ہیں، ان کی جو مشکلات کو، انہیں مشکلات سے بچایا جائے۔ اور اسی نوعیت کے کوئی اکا دکا واقعات جو ہیں وہ رونما ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ آپ اتنی بڑی تعداد میں اور خاص طور پہ مخصوص ایام کے اندر آپ نے 20 لاکھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا انتظامات تھے، ان انتظامات میں بھی انسانی ایفرٹ جو ہے وہ یقیناً کمی اور بیشی کا شکار کر سکتی ہے اسے۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، وہاں پہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ ہمارے جو ایشیائی ممالک سے حاجی حضرات جاتے ہیں، وہ پراپر وہاں پہ لینگویج کا ایک جو بیریئر آ جاتا ہے، اور وہ اس انداز سے اس طریقے سے ان چیزوں کو مینج نہیں کر پاتے، جہاں سے ان کی بسز میں چلنا ہوتا ہے، جہاں سے انہوں نے اترنا ہوتا ہے، وہ چیزیں ان کے بعض اوقات علم میں نہیں ہوتی ہے، تو بعض لوگ خود اپنے قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یقیناً وہ ٹیک کیئر نہیں اس طرح ان کا ہو پاتا، اور جس طریقے سے موسمی شدت کا اس بار وہاں پہ لوگوں کو سامنا کرنا پڑا، اس کے نتیجے میں یقیناً وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ہیں وہ صحت کے مسائل پیدا ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سعودی حکومت نے جو ایک مربوط ہیلتھ اسٹریٹجی وہاں پہ بنا رکھی تھی، اس کے نتیجے میں کوئی متعدی مرض جو ہے وہ اتنی بڑی گیدرنگ کے اندر رپورٹ نہیں ہوا۔ اس حج سیزن کے دوران 24 اوپن ہارٹ سرجریاں کی گئیں، कार्डिक जो कैथेटराइजेशन प्रोसेस है 218 लोगों का वो ऑन ग्राउंड किया गया। इसी तरीके से डायलिसिस के लिए 676 प्रोसेसेस जो है वो कंडक्ट किए गए। और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए हुकूमत की तैयारियों का कि उन्होंने जो बीमार हाजी थे तकरीबन 366 के करीब, चाहे वो मीना के हॉस्पिटल में थे, चाहे वो ताइफ के हॉस्पिटल में थे, मक्का में थे, जद्दा में थे, उनको एक बड़े ही प्रोटोकॉल के तहत जो है वो मैदान अरफात में लाया गया, क्योंकि मैदान अरफात में जो वकूफ़ अरफात है वो एक बुनियाद बहुत ही अहम रुकन है, रुकन आज़म कहलाता है। जो भी बंदा उस स्पेसिफिक हदूद के अंदर अगर वो क़याम नहीं कर पाता, चाहे वो कुछ मुद्दत के लिए हो, तो उनका हज जो है वो कबूल नहीं होता। तो हुकूमत ने इन तमाम सूरत हाल को उसके पेशबंदी की और इतने बड़े पैमाने पर जो ज़ईफ़ुल उम्र बीमार, इवन जो हार्ट सर्जरीज के पेशेंट मौजूद थे, उनको भी इस इलाके में इस रेजीम के अंदर लेकर आए ताकि उनका हज जो है वो परफॉर्म हो सके।
राइट मंसूर, आगे बढ़ते हैं। एक शिकायत ये भी है, जैसे आपने हमारी रिपोर्ट में भी सुना कि हर 500 मीटर पर वाटर हाइड्रेंट हाइड्रेशन स्टेशन बनाए जाते हैं, लेकिन ये शिकायत मैंने खुद जिन लोगों से बात की उन्होंने भी की कि कई कई किलोमीटर तक पानी पिलाने का इंतजाम नहीं था या मिस्ड स्टेशन नहीं थे। क्या अब जैसे आपने कहा कि जो लोग उस रेजीम से बाहर होते हैं जो कि हज वीजा पे नहीं आते, उनके लिए ये फैसिलिटीज हासिल करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं जो अपने ग्रुप्स के साथ पाकिस्तान से वीजाज लगवा के गए, हज वीजाज लगवा के गए, वो भी ये शिकायतें कर रहे हैं।
देखिए इस हवाले से जो हज की कवरेज है वो जितने बड़े पैमाने पे उसका लाइव एहतमाम ना सिर्फ खुद सऊदी हुकूमत के जो टीवी है उन्होंने किया, बल्कि वहां पे जो दूसरे इंडिपेंडेंट कवरेज करने वाले टीवी चैनल्स मौजूद थे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लोग मौजूद थे। तो जितने बड़े पैमाने पे सऊदी हुकूमत ने कम से कम पानी के हवाले से जो शिकायत है वो इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केसेस की तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे खासतौर पे इस मरतबा तो सऊदी हुकूमत ने मिनास के अंदर भी, मुजदलफा के अंदर भी आब जमजम जो है वो मुफ्त तकसीम करवाया है और आम पानी जो यकीनन वहाँ पे इस हवाले से कंज्यूम करने की जो हिदायत की गई थी उसके जितने बड़े कंटेनर जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, यकीनन इसमें वो शिकायत अपनी जगह दुरुस्त हैं कि जो लोग रिजीम से बाहर और वो मेन रूट को अपने उन सफरी मुश्किलात से बचने के लिए उससे गुजरे हैं वहाँ पे यकीनन उनको इस नौयत की कोई चीज़ शायद ना मिली हो, लेकिन जो मेन रूट था जिसको डिक्लेयर किया गया था उस पर इस नौयत की शिकायत एक्सेप्शनल केसेस की तो हो सकती है, लेकिन इसको एक जनरलाइज इवेंट के तौर पे मेरा ख्याल पेंट करना या पेश करना।
मंसूर आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ रहिए, आप बहुत अच्छी मालूमात दे रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। हम आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमें फहद सईद क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। फहद, जब इतना बड़ा इज्तिमा होता है, सऊदी हुकूमत हमेशा से बहुत अच्छे इंतजाम करती है और आमतौर पर जो आजमीन हज होते हैं वो वापस आके अपने एजेंट्स की शिकायतें तो करते हैं, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से जो इंतजामात होते हैं उनकी शिकायतें नहीं करते, लेकिन इस मर्तबा हमें कुछ मुख्तलिफ देखने को सुनने को मिल रहा है। क्या हम जो ये एक हीट वेव है इसको कसूरवार ठहराएंगे या फिर आपको लगता है कि कहीं कहीं शायद इतनी शदीद गर्मी में आजमीन को बेहतर सहूलियात देने में नाकाम रही है सऊदी हुकूमत?
जी बहुत शुक्रिया, तो पहले तो आपने मुझे ऑनलाइन लिया। दूसरा मैं यहाँ कहूंगा कि एक अगर आपको बीमारी है तो उसका इलाज करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो आप ये करें कि आप डायग्नोस करें कि आपके पास बीमारी क्या है। इत्तेफाक से कि मेरी 2021 में मेरी एक स्टडी आई थी जो कि एक पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश हुई थी और उसमें मैंने बिल्कुल यही कहा था कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है उसकी वजह से इस तरह का रिस्क जो है जिसमें मल्टीपल डेथ्स हो सकती हैं लोगों की वो हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब मेरी जो प्रिडिक्शन थी उस स्टडी में, साइंटिफिक स्टडी में, वो दुरुस्त तो होगी, लेकिन मैं बहुत दुखी दिल से इसको मैं देख रहा हूँ इस चीज को कि काश मेरी प्रिडिक्शन दुरुस्त ना होती। मैं क्लाइमेट साइंटिस्ट हूँ और इस फील्ड में पिछले 20 साल से हूँ और मुझे इस बात में कहने में कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो ये हीट वेव है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव है, उसने इस प्रॉब्लम को एक्सेसिबेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि जो हमने जो ऑप्शन जो सहूलियात मुहैया की गई है, अगर आपका 2 मिलियन से यू नो जितने जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे इस वक्त, अगर इस तरह इतनी बड़ी गैदरिंग हो तो उसके लिए आप अडेप्टेशन ऑप्शन इतनी شدید گرمی میں آپ اس کو پرووائڈ کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ اڈیپٹیشن آپشنس کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہیں. اور وہ ہم نے یہاں دیکھا کہ اتنی بڑی گیدرنگ میں جب ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو گئے, اس کی وجہ سے اتنی بڑی گیدرنگ جہاں پہ بہت سے ضعیف لوگ بھی حج کرنے آتے ہیں, وہ جو ہمارا فیزیولوجیکل لمٹس ہے, ہمارے جسم کی فیزیولوجیکل لمٹ ہے, وہ ایکسیڈ ہوگی, وہ سرپاس ہوگی. اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا. اور یہ جو حج کا ایونٹ ہے, جیسے میرے پہلے بھی جو آپ کے پینلسٹ ہیں وہ بتا رہے تھے, اٹس اے ویری لیبوریس یو نو کائنڈ آف این ایکٹیویٹی. وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اندر بیٹھ جائیں, آرٹیفیشیل کولنگ میں بیٹھ جائیں, پنکھا یا ایئر کون لگا لیں, بلکہ حاجیوں کو باہر جانا پڑتا ہے اور ان کو
کافی طویل ان کو واکس کرنی پڑتی ہیں. کل ایک صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً 22 کلومیٹر پیدل چلے اس ایک دن میں, جب انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا تھا. یہ بات بالکل درست ہے فرحان آپ جو کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ شدید جو گرمی تھی اس کے لیے, حالانکہ منصور جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ سعودی حکومت نے وارننگز بھی دے رکھی تھیں کہ وہ اتنے بجے سے 11 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان باہر نہ نکلیں. تو آنے والے وقت میں جس طرح سے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کے پیٹرنز, یہ موسم کی شدت خراب سے خراب تر ہی ہوتی جا رہی ہے, بلکہ اس سال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ سال اتنا گرم ہوگا کہ پچھلے 2000 سال کا جو گرمی کی شدت کا ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خاص طور پر حج جیسے مناسک جن میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں, اس کے لیے حکومتیں پہلے سے کیا تیاریاں کر سکتی ہیں؟
آپ کے سوال کے جواب سے دینے سے پہلے, سب سے پہلے جی آپ کی توجہ سے میں آپ کے جتنے بھی لسنرز ہیں, آپ کے ویورز ہیں, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کلائمیٹ چینج جو اس وقت ہو رہی ہے وہ فوسل فیول ایمیشنز کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس معاملے کا حل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی فوسل فیول ایمیشنز کم نہیں کریں گے, جب تک دنیا فوسل فیول ایمیشن کم نہیں کرے گی اس وقت تک اس معاملے کا جو حل ہے وہ ہونا مشکل ہے. تو اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ سعودی عرب جو ہے بہت بڑا فوسل فیول ایکسپورٹر ہے, تو سعودی عرب کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم گلوبل لیول پہ فوسل فیول ایمیشن کم کریں, ہم رینیوبلس کی طرف آئیں. تو یہ میرا پہلا پیغام ہوگا. دوسرا میرا پیغام یہ ہوگا کہ آف کورس یہ جو ہے اب جو میرے سے کلائمیٹ چینج کا, ہائی ٹیمپریچرز کا, یہ ہمیں آئندہ سالوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حج اس وقت کیونکہ لیونر کیلنڈر کو فالو کرتا ہے اور وہ ہر 10 دن پیچھے جا رہا ہے, تو حج تقریباً 3-4 سال یا 5 سال کے بعد سردیوں کی طرف بڑھ جائے گا اور شاید ہمیں ہیٹ ریلیٹڈ جو کلیمیٹیز ہیں وہ دیکھنے کا موقع نہ ملے. لیکن جب دوبارہ نیکسٹ سائیکل میں جب یہ آئے گا گرمیوں میں, جو 2045 کا ہے کہ اراؤنڈ ہوگا, اس وقت تک ہمیں تیاری کرنی چاہیے, ہمیں اپنے انرجی سسٹم کو شفٹ کرنا چاہیے ٹوورڈ رینیوبل, نہ صرف پاکستان میں, نہ صرف سعودی عرب میں, بلکہ دنیا میں. اور جو دنیا کے جو ڈیولپ ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے, یورپین یونین ہے,
فرحان جیسے آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کی اور ان ملکوں کی جن کو لیڈ لینی چاہیے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, جو انفلوئنس کر سکتے ہیں پالیسیز کو باقی دنیا میں, باقی دنیا کی جو اویئرنیس ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اگر ہم انہی کی بات کریں اور ابھی جیسے ہیٹ ویو کی بات ہو رہی ہے, پاکستان ہیٹ ویو کا شکار ہے, بھارت ہیٹ ویو کا شکار ہے, امریکہ میں تقریباً 8.5 کروڑ لوگ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں ہیٹ ویو کی وارننگ دی جا چکی ہے, اور یہ جو ویکینڈ جو آج شام سے شروع ہوگا اس میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ گھروں کے اندر وقت گزاریں. ایون واشنگٹن کا ریجن جہاں سے ہم اس وقت یہ پروگرام براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, وہاں پر درجہ حرارت 105 فارنہائٹ تک جا سکتا ہے اور اس کی فیل جو ہے وہ 110 فارنہائٹ تک ہوگی. یہ سب کچھ ہے, آپ کے خیال میں کیا دنیا کے یہ با اثر ممالک اور باقی دنیا جو کہ کلائمیٹ چینج سے امپیکٹ ہے, افیکٹڈ ہے ڈائریکٹلی, کیا وہ ایک کلائمیٹ ایمرجنسی لگانے کے لیے سنجیدہ ہیں؟
اچھا, سنجیدگی پہ تو بات جو ہے وہ تھوڑی سی انسرٹن بھی ہو جائے گی, لیکن کیا میں آپ کو جواب نہیں دوں گا کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے امریکہ کی مثال دی کہ وہاں پہ بھی لوگ اس وقت ہیٹ ویو سے سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب امریکہ میں اگر آپ اس کا مقابلہ کریں پاکستان کے ساتھ تو وہ بہت ریسورسفل لوگ ہیں, یہاں پہ تو ایسے بھی ہیں جن کو ایکسیس ٹو الیکٹریسٹی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے حاجی صاحبان بھی جو میرا خیال ہے اس کا شکار ہوئے, یہ وہ ہوں گے के जो कि अच्छे रिसोर्सफुल हज नहीं कर सकते होंगे। हमें पता है कि हज की भी क्लासिफिकेशन है, जो कि वीआईपी हज कर रहे होंगे या फर्स्ट ग्रेड हज कर रहे होंगे, शायद उन्होंने इस तरह का मुकाबला।
फरहान, इसमें मैं दुरुस्तगी के लिए कता कलामी माफ, मैं इसमें दुरुस्तगी के लिए कह दूं कि जो ज्यादातर हलाकतें हुई हैं वो मिस्री हाजियों की हुई हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये लोग हज वीजाज पर नहीं आए हुए थे, ये लोग टूरिज्म वीजा लेकर यहाँ आ गए थे और इंतजार करते रहे हज का, जिसके बायस उन्हें उन जगहों की एक्सेस नहीं मिल सकी जिसकी एक्सेस हाजियों को होती है, यानी जो शेडेड एरियाज होते हैं, एयर कंडीशन कैंप्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है। और इस पे आई वांट टू ब्रिंग मंसूर बैक। मंसूर, आप बताइए, क्या ये जो 600 का फिगर है मिस्री हाजियों का, इसकी एक बड़ी वजह तो यही बताई जा रही है, लेकिन सऊदी हुकूमत जाहिरी बात है एक मुनज्जम तरीके से काम करती है, तो इसके लिए आपको लगता है कि अब हुकूमत कोई ऐसी भी तैयारी करेगी कि वो लोग जिनके पास हज वीजा नहीं है वो ना आ सकें हज की जो इबादत हैं उनमें?
इस साल भी, बल्कि सऊदी अरब का ये हमेशा से ही रहा है कि वो उनके यहाँ लोकल टर्म में वो कहते हैं कि हज बिला तसरी, यानी विदाउट परमिट जो है वो हज जो है वो हज नहीं होता। और इस रिजीम को इन्फोर्स करने के लिए इस साल उन्होंने वो हरम की वो हदूद के जहाँ से बियॉन्ड या आगे जो है वो गैर मुस्लिम का जाना मना है, उन्होंने वहाँ पर टिकट्स लगा के चेकिंग करके तकरीबन 1 लाख गैर मुल्की हाजियों को जो है वापस भेजा कि उनके पास परमिट्स नहीं थे। इस वक्त जो ये इंसिडेंट हुआ है, और ख़ासतौर पे जिसमें ज़्यादा अरब मुल्कों के लोग हैं, ख़ासतौर पे मिस्र के, उर्दन के, यूनस के, इन लोगों ने जो सऊदी अरब की एक थोड़ी सी रिलैक्स वीज़ा रिजीम है उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब जो है वो अपने यहाँ इस रिलीजियस रिचुअल्स के लिए या उमरे के लिए तकरीबन 3-3 माह का वीज़ा जारी कर रहा है। तो ये वो लोग हैं जो 3 माह पहले यहाँ उमरे के लिए आए थे, और उसके बाद मक्का के गिर्दोनवाह में जो भी उनके अजीज़ो अकारब थे उन जगहों पे मुकीम रहे, तो ये मक्का से बाहर नहीं गए। तो इसी वजह से इन लोगों को मक्का के वो रस्ते भी मालूम थे और वो सारी चीज़ें, और इन्होंने हज की कोशिश की। और यही वजह है कि इस वक्त तक सऊदी हुकूमत के लिए ये बात इंतहाई मुश्किल हो रही है कि वो इनकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से प्रोसेस करे, क्योंकि आम तौर पर अगर आप किसी
लेकिन ऐसे अफराद जिन्होंने उनके वीजाज लगवाए और उन्हें वो यहाँ लेकर आए, या ऐसे इदारे, ऐसी एजेंसीज, उनके खिलाफ तो एक्शन यकीनन होना चाहिए। मैं वापस हमारे प्रोग्राम में तकरीबन सिर्फ 1-1.5 मिनट रह गया, एंड आई वांट टू ब्रिंग बैक फरहान ताकि मैं उनसे क्लाइमेट चेंज पर थोड़ी सी दोबारा बात कर सकूं। आप बताइएगा कि अब आपके ख्याल में जो इमीडिएट स्टेप्स, जैसे आपने कहा ना कि मुल्कों को खुद से ये करना होगा कि वो कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करें, बाकी जो चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनको कंट्रोल करें, तो आपके ख्याल में कुछ एक डायरेक्शन हमें लेनी होगी कि दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट एंड वी गॉट टू गेट सीरियस अबाउट इट?
हाँ जी, इसके सिलसिले में जी पिछले 35 साल से तकरीबन साइंटिस्ट बता रहे हैं, आईपीसीसी 1988 में बनी थी, उस वक्त से एक कॉल जा रही है, और ये है कि पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ था, तमाम मुल्कों ने इसमें सिग्नेटरीज हैं, उन्होंने कहा था कि टेम्परेचर्स को, ग्लोबल टेम्परेचर्स को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल, जो कि हम 1850 के कर्सा लेते हैं। इस वक्त डिस्पाइट के उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चंस दिए साइंटिस्ट ने, इस वक्त भी हम 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर है एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल, और टारगेट है 1.5 का, और 1.5 अचीव करने के लिए हमें अपने जो ग्लोबल कार्बन इमिशंस हैं या ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस है उसको 50% कट करना है बाय 2030।
फहद, मैं बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है इसलिए हमें इस सेगमेंट को यहीं खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया फहद सईद, आप हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर, आप हमारे साथ थे आज के शो में। इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म होता है। मोहम्मद आतिफ को वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से इजाजत दीजिए। आप मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड वीकेंड। खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا لټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. اسلام آباد
پیخبر
کولمبیا
پاکستان کې افغان کډوال د اقتصادي امنیتی او نامعلومه برخلیک لامل اندېښمن دي. ملګری ملتونه افغانستان کې د امنیتی پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د کرکټ پر روان شلو ورځ نړیوال جام کې د افغانستان لوبو ته هم یو کتنه کوي.
اوریدونکو السلام علیکم، زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن او وضعیت د خبرونه کوربایم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه راپور او د ملما سره بحث لرو. د کرکټ پر روان شلو ورځ نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو په اړه هم د ملما سره بحث کوو. خو لمړی ستاسو پام د افغانستان اپسیو می په تړاو د دې وخت مهمه خبرونه تر اغرسو. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د روان کال د فبروري لومړۍ نیټې څخه د متر دیار لسمې په افغانستان کې 2015 امنیتي پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان وضعیت او د نړیوالې ټولنې لپاره یې پایلې تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوی راپور وایي چې په افغانستان کې سږ کال د تیر کال د همدې مودې پر مهال په پرتله په امنیتي پیښې 55% لوړې شوې دي. د راپور له مخې په همدې موده کې په افغانستان کې د مخدرو موادو سره تړلې امنیتي پیښې له 212 څخه 413 لوړې شوې دي. بو بخې 413 لوړې شوې دي چې دا د مخدرو موادو سره تړلې پیښو کې 90% زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور لمخي افغانستان کې 6000 کوچنیانو ته د شری واکسین ورکړل شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای چې په روان 2024 میلادي کال کې افغانستان کې 1.5 1.3 د شری شکمن پیښې ثبت شوې دي. د یا سازمان د شمیرو لمخي په روان کال کې افغانستان کې د شری لامل 1.5 کوچنیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخي له شری د متضرر شوي کوچنیانو عمرونه له 15 کلونو کم دي. د سګانی حج په مراسمو کې د مړو شویو زیارتوالو شمیر تر زورو واوخت. د حج مراسم سکل په داسې وخت کې تر سره کیږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبه پر ورځ تودوخه د سانتیګراد 25 درجو ته ورسیده. د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه شاوخوا 1.3 میلیونه خلکو چې ډیری زاړه او معیوب دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې اداره وایي چې د شمیرو لپاره افغانان اروپا ته ورتلون کې دویم لمبر زیات کډوال دي. د دغه ادارې تازه راپور چې اروپایي ټولنې تایید کړي خي چې افغان میرمنې، نجونې او کوچنیان په افغانستان کې زیانمنون کې حالت کې ژوند کوي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې اداره زیاتوي چې د طالبانو لخوا په دوامداره توګه د بنسټیزو بشري حقونو د نه ورکولو له امله خزي کوچنیان او نجونې په افغانستان کې شکنجه کېدو له دایمي خطر سره مخ دي. د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږ سوه زرو ډېر افغانان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او بیکارۍ په ګډون د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته تللي. خو په پاکستان کې همدا کډوال د اقتصادي، امنیتي او نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې اړه له پېښور څخه د امریکا غږ د خبریالې مسکا ساپۍ رالېږلې راپور ته ستاسو پام راګرځوو.
محمد عالم له اتکسیز کورنۍ سره پاکستان ته د یو روخانه راتلونکي په تکل راغله. خو څنګه چې د کډوالۍ لارې ورته ستړي کون کې وي، د کډوالۍ تیر شوی دونیم کال یې هم د بدمرغۍ او ډک وو. محمد عالم د کوهاټ ولسوالۍ په ګم کول پنغالي کې د 15000 کلدارو د کرایې په کور کې اوسیږي.
ما کاروبار هلته کوو د پنچرۍ. بیا چې کله د زوړ نظام ختم شو، طالبان حکومت راغی، په هغه وخت کې د موږ هلته د طالبانو په حکومت کې دا و بچی مې د پامین مې ډیرو، نو ټیم مې نه تیرېده. راته سختي وه، تکلیف و راته. بیا په هغسې په سپین بول دا کوټه باندې رالو پاکستان ته 15 ورځو کې را ورسېدو. اوس بالحال په کوټ کې مې دلته دغه کور هم په 15000 روپۍ کرا باندې نیولی ده. دغه سامان د خلکو کور وایو بل سره کومک کړی الله دې سره ښه وکړي. نو بچی مې تعلیم نشته ده، هغه نشته، زه خپله دیاړي مزدوري کومه، دغه دوه بچی مې د بازار ته ځي شاپرې خرڅوي پلاستیکونه، نو سل یو نیم سل دوه سوه روپۍ ګټي، زه درې سوه پنځه سوه زرو پورې. نو دغه حالات هم دی، بجلی نشته په دا کور کې، اوبه هم نشته، د تکلیف سره مخ یې.
د محمد عالم میرمن د ژوند له سختیو شکایت کوي او وایي د خوراک څښاک تر څنګ د اولادونو د جامو توان هم نه لري.
دا و ماشومان مو داسې پتنګ سره وخت دی، پاکستان ته اول پنډۍ ته لاړو، پنډۍ تر نول کې اوسېدو، هغه ځای کې تنګول بیا راغلو دلته کوارټ ته، کوارټ کې مو تنګول، دی خوا دی خوا سي سړی هم کار وزګار ته وځي، وایي کار نه لري، کله جیل ته کشکاږي، کله یو ځای کله بل ځای، پیسې نشته ورسره سي ماشومانو ته کالی مالی څه شی واخلو، خوراکي توکي یو شی هم نشي ته ورکو.
محمد عالم د پاکستان له حکومت غواړي چې یا د ورته د کډوالۍ اسناد ورکړي یا یې هم دریم هیواد ته معرفي کړي.
مونږه ویزا پاسپورت نه لرو، شاب سرم د غا چول د کیس، نو مونږ غواړو دلته د پاکستان حکومت تنګي، مونږ غواړو چې مونږ ته یو لار را جوړ شي او په مغه ترتیب باندې دلته چې وزو زور زو کار روزګار کو، حکومت هم تنګي ونیم جی کیم رای سر کی، بیا پیسې یو شپ ناشي باندې ځان خلاصو. نو مونږ د پاکستان حکومت نه دا درخواست چې مونږ ته یو لار جوړ کړي او یا شاب دفتر سره کیسه چواله یونیسیار سره. نو مونږ په افغانستان په دغه چې مونږ ته ډیر تکلیف ده، حالا دی وکړي چې مونږ ته یو لار جوړ شي.
د محمد عالم په څیر میرمن میراج هم د خپل میړه سره د دویم ځل لپاره پاکستان ته په کډه شوی او له ورته ننګونو څخه سر ټکوي.
سړی مې مزدور دی، بیمار دی، اصاب بیماری لري، هغه به وري چې نه شو وتلی، لکه پولیسو ډاره به نه شو وتی، خو بیا لږ لږ چې ته بدړی مړی وکړله، بیا چې د پولیسو ونیوله، پولیسو ونیو، پنځو شپې ورکې وکړلې، زه لاړلم شارف والا تیرالم چې دا ښکه ریپورټ کې مخالته بدی دی، مخ نه شو تللی، مخ تنګ سا دی، هلته زیاته نه، اوس زه داسې مجبوره یم چې ما هغه نشته دی، نه مې کار شته دی چې سړی مې کار مارفو کې کور کې ناست دی.
د سوال لزر کډوالو د کیسونو تر څنګ د میراج او محمد عالم راتلونکي هم نامعلومه ده، خو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر اپریدی امریکا غږ ته وویل چې د دوی پر دوسیو کار روان دی او لومړیتوب به د زیانمنونکو خلکو کیسونو ته ورکول کیږي. مسکا ساپی، امریکا غږ، کوهاټ.
خچاري د کډوالو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د چارو کارپو خاغلی نجیب الله امین سره خبرې کوو. امین صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی.
سلامونه تاسو ته او
تاسو درنو لیدونکو ته،
کور ودان،
خوشاله. مننه امین صاحب. د اوکراین له جګړې وروسته چې زیات شمیر اوکراینین اروپایي هیوادونو ته راکړه شوی دی، اروپایي هیوادونو ته د اوکراینی کډوالو په دغه هیوادونو کې د افغان کډوالو سره پرمرستو کومې اغیزې کړي دي؟
بلې، دا ډیره جوته خبره ده. د اوکراینینو پر اتاک سره اروپایانو په خپل پالیسیو کې بدلون راوستي دی او هغه د مور او مېرې سلوک شروع کړی دی. په میلیونونو اوکراینیان اروپایي هیوادونو ته راغلل او د اروپایانو لخوا ورته ډیر ښه راغلاست ویل شو. هغه په دې معنا سره چې دوی د جنیوا کنوانسون په حساب باندې سیاسي کډوال ونه منل، بلکې داسې و منل لکه د یو دریم اروپایي ملک نه راغلي. دوی ته پر اتاک سره سمدلاسه په غیر لدی چې انټرویو تری واخلي، د دوی د ژوند مسلې وڅېړي، مستقیمانه ورته آی ډی کارتونه او قبولي ورکړه، د ژوند ټول امکاناتي ورته ورکړل، او په اکثره تو هیوادونو کې ورته کورونه او دغه سیستمونه ټول ورکړ شوی دي. نو دغه مسلې د افغان کډوالو په ژوند باندې هم خورا لوړ تاثیر کړی دی. هغه په دې معنا سره چې مخکې به افغانانو ته دلته ځای ورکول کېدو، سرپناه به ورکول کېده، او د نورو برخو کې به د افغانانو ستونزو ته رسیدګي کېدله، ولی اوکرانانو پر اتاک سره د افغانانو او د عربانو په دغه ټولو کډوالو باندې تاثیر کړی دی، او لکه څنګه چې په خاورته هغه امکانات ورکول کېدل، هغه امکانات کډوالو ته نه ورکول کیږي. او د دې ترڅنګ د اوکرانانو پر اتاک سره د افغان کډوالو لپاره منفي ځوابونه زیات شوي دي. دا ډیر لاملونه لري، که تاسو غواړئ بیا په لاملونو باندې هم وغږیږو.
سید دې پښتنې ته کوه خو بیرته برا وګرځو. څه مو دا وړاندې په جرمنی کې یو افغان کډوال د یو جرمنی وګړي په وژلو تورن شو، او دا سې اټکل کېده چې دغه کار به افغانان ته ډیر ستونزې په اروپا کې راوځيږي. د دغه پیښې وروسته په اروپا کې اوس د کډوالو حالت څنګه دغه پیخي په افغانانو کومه اغیزه کړی ده؟
طبعا د افغانستان د نوم په بد یادیدلو سره په افغان کډوالو باندې ډیر زیات تاثیرات شوي دي. حتی د بیلابیلو هیوادونو افغانان چې هغوی لا د جواب منتظر دي، هغوی اړیکه نیسي چې زموږ په وړاندې به څه کیږي. تاثیرات منفی همدغه دي چې ډیر زیات تبلیغات کیږي، ولې ګیله مو دا ده چې زموږ کډوال دلته ډیر ښه کارونه هم کوي. کله چې زموږ کډوال مثبت کارونه وکړي، ښې لاسته راوړنې ولري، هغه په رسنیو کې نه یادیږي. خو که یو څو کسان راجک شي، هغوی دغسې یو جرم وکړي، هغه د رسنیو د سر ټکی جوړیږي. یوازې افغانان نه دي چې هغوی په اروپا کې دغسې جرمونه کوي، بلکې د نورو ملتونو وګړي هم دغلته جرمونه کوي. خو دغه هیوادونه او دغه هیوادونو هغه ګوندونه چې هغوی د کډوالو ضد دي، د دغه موقع نه استفاده کوي او خپل منفي تبلیغاتو ته لاره هواروي. یو مسله خو د ټاکنو وا چې دغه کله پیښه وشوه، دغه د ټاکنو وخت په جرمنی کې او په ټوله اروپا کې د اروپایي اتحادې لپاره ټاکنې کېدلې، نو تبن دا بیخي داسې یو معمول شوی دی چې د ټاکنو په وخت کې دغسې منفي تبلیغات کیږي. بله خبره دا ده چې دلته کډوال د منفي یا د هغه ګوندونو لپاره چې هغوی د کډوالو ضد دي، دا یو ډیر ښه مسله ده چې کډوال معمولي ته ختی هم وکړي، هغه بیا د خبرونو هم سرټکې، هغه بیا د سوشل میډیا هم د سرټکې. دا په دې معنا سره چې دلته د کډوالو ضد ګوندونه په همدغه خبرو باندې کامیابۍ ته رسیږي. خو مثالونه یې تاسو په بلجیم کې ټاکنې وګورئ، د کډوالو ضد ګوند اکثریت رایې وګټلې. اروپایي اتحادې وګورئ چې هغه ته سوسیالیستانو چوکۍ راکمې شوې، او د هغه کسانو چې هغه د کډوالو سره ضد لري په ډیره لوړه پیمانه باندې رائے واخیستلې. د دې ترڅنګ جرمني ته سرخ کار وکړو، د جرمني یوازې د اروپا ټاکنې نه وي، بلکې په 2015 کال په سپتمبر کې دوی خپل عمومي ټاکنې لري، هغه ته هم دوی لګیا دي کمپاین کوي. که فرانسې ته سر وښکاره کړو، په فرانسې کې د ملي اجتماع د ګوند یو مشر جوردن باردیلا هغه لګیا دی د کډوالو په ضد باندې تبلیغات کوي، او تمام داده چې هغه به رای ګټي. هغه څه چې معمولی نکتې دي د کډوالو هغه راخلي په سټیجونو باندې وای، ترڅو د کډوالو په وړاندې باندې د خلکو نفرتونه راوپاره.
مننه امین صاحب، تاسو د ټاکنو یادونه وکړه، لکه څنګه چې تاسو ویل د اروپای پارلمان نوی ټاکل شوی زیاتره غړي خیاړخي هغه کسان دي چې د کډوالو مخالف دي. ستاسو له نظر دغه ټاکنې به په ټوله کې په اروپا کې اروپا ته د کډوالو په حالت باندې څه غي څه وکړي؟
بالکل، اروپایي اتحادیه ته د کډوالو ضد ګوندونو استاذ راتګ دا د کډوالو د پاره خبر نه دی، او دوی به په دې باندې کار وکړي چې د کډوالو په وړاندې باندې لا قوانین سخت کړي. که څه هم مخکې اروپایي پارلمان ځنې قانونونه تصویب کړي وو، ولې دوی به دغه قوانین نور هم سخت کړي. ځنې داسې مسایل چې هغه دوی د هیوادونو په کچه پرې خبرې کړې وي، خو د اروپایي اتحادیه ورته اوس یو ښه چانس ته امغه رسستان یا د کډوالو سره چې تعصب کوي هغه استاذي د اروپای اتحادې ته راغلل، او هر هغه قانون چې پاس کیږي هغه چې تصویبیږي، نو تبان د دوی رائے ته ضرورت لري، او دوی رائے زیاته ده، نو دوی په دې باندې وتوانیږي چې د کډوالو په وړاندې باندې ډیر زیات مشکلات را پیدا کړي، ځنې قوانين تصویب کړي. او تر ټولو ډیره جدي موضوع دا ده چې اروپای هیوادونه اوس په دغه یو فکر باندې دي چې څنګه کولای شي د اروپانه بیرون په نورو هیوادونو کې د کډوالو قربتو وکي. نو دلته خو مسله دا ده ک اروپایي نوې پارلمان په کار باندې شروع کوي، دغه به د لومړیتوبونو لومړی کار وي چې په دې باندې به کار کوي، څنګه کولای شو کډوال د اروپانه بیرون په نورو هیوادونو کې مشکو او غلطه کې سونه مخته.
مننه امین صاحب، تاسو ویل چې ځنی افغان کډوال د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې جواب شوی دی، یعنی د دې کې سونه رد شوی دی. کله چې کډوال د دغه حالت سمخ شي، د دې سره څه کیږي؟ دوی بیرته ایستل کیږي کنه دوی ته دویم چانس هم ورکول کیږي؟
دلته چانسونه زیات ورکول کیږي. که یو ځل منفي شي، بیا محکمه کولای شي، له محکمې وروسته دوهم ازیل کولای شي، چانسونه لري. ولی دا چې د قبولیدای چانس څومره دی، دا ډیره زیاته د اندېښنې وړ خبره ده. یو ځل چې ستا کیس رد شي، نو د دوهم ځل لپاره به نوې داسې څه مدارک وي چې ته به په دې باندې وتوانېږې ته اسناد واخلې. د کډوالو آینده یا د هغه کډوالو چې هغه منفي ځوابونه اخستي دي، دا بالکل د اندېښنې وړ ده. اکثره کډوال هیوادونه چې انجی په یو هیواد کې ازیل وکي، کال ته منفي واخلي بل هیواد ته لاړ شي، ولی دغه مسله د حل لار نه ده. کډوال په یو ملک کې ګوتی ولګي د ډوبلن د قانون په حساب باندې یا د ایروډاک د سیستم په حساب باندې، دوی چې هر بل ملک ته ځي هلته ګوتی راوځي، او دغه هیوادونو د ډوبلن د یو بدبخته قانون په حساب باندې چې هر ملک لمړی ستا ګوتی ولري، هماغه ملک ستا د پناهندګۍ مسولیت په غاړه باندې لري او بیرته د هماغه ملک ته رالیږي. هغه کډوال چې دلته منفي دي بالکل د خورا چیلنجونو سره مخ دي. ارچوال صاحب،
بله پوښتنه دا ده، تاسو ویل چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې کډوال درېیم ملکونو ته ولیږي لکه ځینې ملکونو چې کړي دي، او بیا د دېو کیسونه پراسس شي. که دا کار وشي، دا د کډوالو دپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
او دا هم زموږ افغانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، او هم د جنیوا کنوانسیون د 1950 کال د قوانینو خلاف کار دی. خو مثال تاسو د برتانیا وکټلو، چې برتانیا اعلان وکړ چې موږ رواندا ته کسان لیږو د جولای په میاشت کې، دوی ژمنه کړې و د نیک امر غلطه بټاکنې تر سره شي او محافظه کار ګوند به واک ته ورسیږي او د دې به مخه ونیول شي. ولیکن نور هیوادونه دغه کار کوي. ایتالیا د البانیا سره تړون لاسلیک کړی دی، او البانیا بالته کډوال بالته په البانیا کې پروسس کیږي، او کچیر ته وایي قبولی اخلي بیا به ایتالیا ته راځي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. د جرمنی په اړه باندې ځینې خبرونه راغلي دي، هم یې نړیوالو ادارو مخالفت کړی دی، او هم په کور دننه هغه ادارې چې هغه د کډوالو په برخه کې کار کوي هغه هم کلک مخالفت کړی دی، او دغه مسله یې غندلې ده. ولی یوازې د لندن مسله یا د انګلستان مسله و چې هغه هم بریالي نشول، او موږ په دې هیله باندې چې د نور هیوادونو هم په دې ونه توانیږي چې کډوال یو بل درې ملک ته ولیږي. دلته د افغانانو په اړه باندې تصویر دا دی چې دوی د افغانستان د نظام سره هیڅ تعامل نه لري، که څه هم اروپایي اتحادیې وزان د افغانستان نظام سره خو کړی دی. تیر ورځې افغانستان ته د کډوالو په برخه کې 150 میلیونه ایرو مرسته اعلان کړه تر څو هلته دوی یو تعامل ته ورسیږي او پاینده کې افغانستان ته ډیپورت شروع شي. ولې د نیکه برغه موږ افغانستان ته ډیپورت نه لرو؟ د اوس لپاره هیڅ هیواد نشي کولای چې افغانستان ته کسان یا افغانان ډیپورت کړي.
ډیره زیاته مننه امین صاحب، زموږ پوښتنې ډیرې دي خو متاسفانه وخت کم دی. ان شاء الله تاسو سره په راتلونکو خبرونو کې به بس ته دوام ورکړو. ډیره مننه.
او کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
ستړي مشي. هند کرکټ شلوریز نړیوال جام د تو غوره لوبډلو د پړاو په خپل لومړنۍ لوبه کې افغانستان ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړې. د ویسټ انډیز په بربادوس کې د پنځشنبه پر ورځ په دغه لوبه کې هند د پچ لګټلو وروسته لومړی توپ وهنه وکړه، او افغانستان یې د تو لوبغاړو په سزیدو د 102 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 104 منډو کولو وروسته وسوځیدل، او لوبه د هند په ګټه پای ته ورسېده. د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان لوبو او د افغانستان د لوبډلې د وضعیت په اړه د خپل همکار متیو الله عابد صاحب خبرې کوو. عابد صاحب، خبرونه ته بخیر رالی.
السلام علیکم. ارچوال صاحب، تاسو د خبرونه ټولو کتونکو ته سلامونه.
ستړي مشي. عابد صاحب، نیوزیلند او ویسټ انډیز لوبو کې افغانستان ماتي وخړه، افغانانو فکر کولو چې افغانستان به دواړه لوبې وګټي. پوښتنه دا ده چې د افغانانو تمه لوړه وه، او که افغان لوبډله ونه توانېدله چې هغه شان چې په کار و هغه سي لوبه وکړي؟
څه دې چې ارتوال صاحب، د کرکټ نړیوال شلوري جام کې شلو ټیمونو برخه درلوده. افغانستان په سی ګروپ کې او په سی ګروپ کې کوم 15 ټیمونه، هغه کې درې تکړه ټیمونه د افغانستان په شمول د نیوزیلند او وسټنډیز سره، بیا دوه ټیمونه چې د یوګانډا او د پاپونیوګینی ټیمونو. افغانستان په اسانۍ سره لومړی لوبه کې یوګانډا ته ماته ورکړه، بیا نیوزیلند څنګه مخکوتیم دي هغه ته ماته ورکړه، او سے پی این جی ته هم ماته ورکړه ته تمه دا چې افغانستان به په خپل ګروپ کې ضروري لوبي وکړي او بریالي براشي. خو یو ځنه صحوه چې د منوالو یا د مبصرینو په نظر و کپتان چې کله د ویسټ انډیز خلاف پټه وګټله هدف باید دوی ورته ټاکلی وای ځکه افغانستان عموما د هدف په تعقیب کې مشکلات سره مخ کیږي. لو تاسو بخپل هم کتلی چې مقابل تیم 219 منډې وکړي چې دا د شلوري کرکټ په اصطلاح ډېر زیاتې منډې دي. میدان هم دا غوي او پچه هم افغانستان کټلې و. افغانستان دغه وخت کې دغه تجربه ناکامه شوه. زما په فکر دوی مقصد دا و چې افغانستان خو تیار درې لوبې ګټلې دي بل اتم پړاو ته رسېدلی دی. نو راځئ یو تجربه به وکړو څنګه کولی شو چې بل ټیم نه هدف وخت تعقیب وکړو. په هغه تجربه ناکامه په دې شوه چې د افغانستان د ټیم د سر دو لوبغاړي رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران هغه چې ودرېږي نو ټول ټیم ودرېږي او هغوی که ونه درېدل ټول ټیم ناکامه سره مخ کېږي. د افغانستان د منځ لوبغاړي اوسه پورې نه دي بریالي شوي چې د ډېرشو نه زیاتې منډې وکړي. نو د افغانستان د ماتې مختلف علتونه دي.
صحیح عابد صاحب، لکه څنګه چې ورته تاسو اشاره وکړه د ویسټ انډیز پر وړاندې لوبه کې افغانستان پچه وګټله خو د توپوهنې پر ځای توپچونه یې وکړه. ډېر خلک لکه تاسو چې ویل چې په دغه خبره باندې یو قسم نیوکه کوي خو به بیرته په دې وجه باندې چې وایي چې د افغانستان ټیم غوښتل چې یو تجربه وکړي چې که دوی مثلا وروسته توپوهنه وکړي دا به څه پایلې ولري او د آینده لپاره ځان تیار کړي. دا یو تجربه و. فکر کوي دغه تجربه په دومره لوی قیمت باندې ارزي ځکه تاسو په سوشل میډیا کې ګوري افغانان ډیر خپه دي په دغه دوړو میچونو باندې.
بالکل خبره موکړه ځکه چې افغانستان مینوال چې کله ګوري چې ټیم ډیر خره وان دي درې لوبې ګټلې دي نو باید چې دغه بریالي فکر ته دوام ورکړي او د خپل مورال سره دا ټول غره ټیمونه پړاو ته لاړ شي. خو دا ماته چې دا عموما تاثیر کوي موږ نتیجه ولیدل چې افغانستان کله ماته وپړه د ویسټ انډیز د بهن خلاف هم هغه شان د لوبو نه کړ څنګه چې توقع درلوده. نو د افغانستان ټیم تجربه کولې هدف دا و چې څنګه کولای شي د افغانستان ټیم دغه باقي لوبغاړي تاسو به کتلی په تیرو لوبې هم د رحمان الله ګوربز او پنځدران زیاتې منډې وشوې. د ګوربز منډې تقریبا د کرکټ په نړیوال جام کې دویم دریم لوبغاړی دی چې زیاتې منډې کړي د افغانستان د لوبغاړي په صفت باندې. خو د نجیب زدران درېدل د محمد نبی درېدل همدا رقم د عظمت الله عمر دي نور لوبغاړي دوی نه خلک تم لري چې دوی زیاتې منډې وکړي په بدن نایب په شمول په هغه شانت د میډل آرډر چورته وي هغه کامیابی کړه.
بالکل عابد صاحب، دغه ستاسو د خبرې سره تړلې بل خبره دا ده چې افغان لوبډله ونه توانېدله چې مناسب لوبغاړي په مناسب ځایونو کې ولوبوي، د دې لامل څه دی؟
بالکل ښه پوښتنه مو کړه. د تیر وخت نه د افغانستان د کرکټ ټیم باره کې دا سوال پیدا کیږي که څنګه تاسو مشهور ټیمونه ګورئ چې روحت شرما د پولیسو د اوځینو خلکو یې چې 15 اوځي بیا ورپسې بل لوبغاړي راوځي د پاکستان لوبغاړو کې هم هغه ترتیب معلوم دی، د استرالیا په لوبغاړو کې ترتیب معلوم دی. خو متاسفانه چې کرکټ میدان کې ناشته یو لوبغاړی اوسوځيږي ته هیڅ اټکل نشي کولای چې اوس په نبی راوځي که راشد راوځي که نجیب راوځي. نجیب د کرکټ یوازینی لوبغاړی دی چې مکمل بیټسمین دی او څوبر خلک کوی نشو چې د په دریم نمبر باندې راوځي که په پنځم راشي په شپږم راشي کله 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 بالکل د راشد خان نه پس هم راوځي. نو خلکو سره سوال دا دی چې د افغانستان کرکټ ټیم بریالی لوبي کوي خو دغه یوازینی مشکل دا لري چې د ټیم هغه بیټنګ آرډر اوس پورې دقیق معلوم نه دی. پښتنه کې جواب دی چې موږ لوب وضعیت ته ګورو لوبغاړو راوستو کله 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 هغه تجربه کامیاب شي کله کله ناکام شي. نو آیډیل حالت باندې چې د ټیم چې کوم ترتیب معلوم دی چې راشد رحمان الله ګوربز ابراهیم زدران ګلبدین نایب نجیب زدران محمد نبی دغه ترتیب باندې راوځي نو ارته د خپل ځای معلوم دی په مغه فکر سره ولوب کوي کله از مکه مخرو بسې کله نبی مخرو ځي نو دغه خلکو ته یو قسم سوال پیدا کوي.
مننه عابد صاحب، ډیر د کرکټ مینوال وای چې اگر چې د افغانستان لوبډله د پخوا په پرتله اوس ډیره ښه شوې ده لوبه خکې او د همدغه وجه ده چې خلکو توقعات هم پورته تللی دي اوس خلک فکر کوي چې ډیر وخت کرکټ وکړي نو لوبه باید هم خو کی چې ډیر وختونه د خلوب هم کوي. خو بل طرف ته ځینی خلک دا وای لکه تاسو چې ته اشاره وکړه چې یو لوبغاړی راوځي چې هغه چې اوټ شي پسې چې څومره راوځي هم هغه سبب سي اوټ کیږي. زیات خلک فکر کوي چې دوی وسه هم هغه ډول فشار ته جواب نشي ویلی یا ځان نشي ټینګولی لکه څنګه چې پکار ده. آیا هم دا وجه ده ک بل څه لامل کېدای شي؟ دی
بالکل زیاتره مبصرین چې څومره موږ تعقیب کړی کې هغه د انګلستان دی که د هند دی که د پاکستان دی د افغانستان ټیم ته ډېرې نمرې ورکوي وایي چې افغانستان ټیم ډېر لږ وخت کې ډېر مخکې تللی دی تکړه ټیمونه یې مات کړي دي. په تېر نړیوال جام کې د پاکستان په شمول انګلستان او سریلانکا ټولو ته ماتې ورکړه. په دې جام کې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. په ویسٹ انڈیز ته ماتې ورکړې ده، بنگله دېش نه مې ګټلې دي، واړه ټیمونه خو تقریبا ټول مات کړې دي. خو مشکل دا ده چې په هغه خاصه ورځ کې، په هغه خاص صحنه کې د کرکټ په اصطلاح د گیم سینس جوړته وي چې دغه لوبه کومه وضعیت کې ده، دا موږ باید څنګه وکړو، کوم لوبغاړي ودرېږي، څومره منډې پاتې دي، دغه روټیشن چورته وي. د کرکټ په اصطلاح ضرور نه ده چې پاره یو بال باندې شپږیزه څلوریزه ووهلی شي، دا هم کېدای شي چې ته یو منډه ووهه، بل لوبغاړی راوړه، بل راوړه، دې سره دغه سپور دغه منډې چې دي دا حرکت کوي. د افغانستان ټیم مشکل دا چې کله وګوري چې مقابل ټیم ډېر زیات سپور کړی دی، نو راځه غټ غټ شاټونه ووهه، نو کېدای شي سپور زیات کړي. کله کله اوس رحمان الله ګربز بنګه وکړه، دوه لوبو کې د تیزو لوبو کوشش وکړو، نتیجه خراب راغله. نو خلک هیله دا لري چې یو شپږیزه یو څلوریزه په یو اور کې وشي، هغې نه پس بیا سړی حوصله نه کار واخلي، کوشش وکړي چې دغه لوبې ته ادامه ورکړي څنګه چې د نورو ټیمونو لوبغاړي کوي. نو د ګیم سینس او دا رقم د ټیم ترکیب او مهمه خبره د افغانستان د بردا ده چې هغه د نړیوال جامونو د غټو ټیمونو سره د لوبو کولو هغه احساس او روحیه او هغه مفکوره قوي کې خپل.
او دا خو سعید عابد صاحب خو پوښتنه دا ده چې ځینې لوبغاړي د دې باوجود چې هغه لوبه صحیح ونه کې، خو بیا هغه لوبې ته راوستل کیږي، فکر کوي دا کوم مجبوریت دی که د دې بل څه کوم لامل دی؟
منګه چې څومره ورسره خبرې کړې دي د کرکټ د بورډ مسؤلونو سره، روزونکو سره، هغوی یو شان یو جواب راکوي چې دوی تجربه کار دي، دوی سابقه دار دي، ډېرې لوبې کړې دي، انګلیش په اصطلاح اکسپوژر یې زیات دی. که منګه یو دم بخانه لوبغاړی یا لوبېدل لوبغاړی تجربه کار لوبغاړی کینو، د دې لپاره چې هغه نه چلیږي او ځوان لوبغاړی راولو او هم د استرالیا مخې ته هند مخې ته ودرو، نو تاوان به زیات. هغه وایي چې دغه لوبغاړي تقریبا دغه تجربې چې څو سوزلې شوې دي، ناکامې شوې دي، تاسو هغه ورځ کتلې دي، حضرت الله اجازه ډېره موده فرست ټیم ته راوستم، بیا هم اونه چلېده. نجیب دادران ډېر وخت تکړه مشهور لوبغاړی دی، ډېر لوبې افغانستان ته ګټلې. کله کله یو لوبغاړی د کرکټ په اصطلاح په فارم کې نه وي، هغه وړتیا یې چې دی غواړي چې وي کې، هغه نه ترسره کوي، کوشش کوي چې قلوبو کې ونشي، دته د کرکټ په اصطلاح اوټ اف فارم ورته ویل کېږي. نو هغه ته بیا دا فرصت برابرۍ کې تاسو پاکستان کې مشهور لوبغاړی کتلی، خو ځستی په ټیم کې نشته، هغه لیګلې دي داخلي لوبو ته چې لاړشه، داخلي لوبو کې خلوبو کې خپل فارم بهتر او خپل وخت روحیه خاکه بهتر راشه. متاسفانه افغانستان کې ټیم کې یو لوبغاړی وباسل شي، خو بیا دا نه وایي چې دغه لوبغاړي څو کړه چې موږ بهتر ټیم ته راوسته، د کم ځای کې سپیشلیزه وکړه، کم ځای کې پندوسیزه وکړه، داخلي کرکټ کې څو وکړه. نو خلکو سره عموما سوال نه وي، او هغه لوبغاړي چې داخلي کرکټ کې خزه لیږي، هغه شکایت کوي چې موږ خلوبې مکړو، په اول پنځو لوبغاړو کې هم راشو، بیا هم په ټیم کې ځای نه وو. نو اعتراضونه ډېر زیات دي.
ډېره مننه عابد صاحب ستاسو د وخت نه، په دې هیله چې د افغانستان لوبډله په روان شلو ورځ نړیوال جام کې د خو لاسته راوړنو صبر ته افغانستان ته راستنه شي. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبرونه هم دومره و، تاسو خو وخت ولرئ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې